ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
درنو او قدر منوریدن کو زما اسمت ساروان او قادر حبیب سلامونه په دې ترشنه آسمان لاندی پروگرام کې ومنئ. د ولسمشر کرزی ویاند ایمل فیضی وویل چې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د څلورو غړیو پر ځای به نور کسان دې کمیسون ته معرفي شي. دا کمیسون د 2001 میلادي کال د دسمبر په 14 نیټه د بن له موافقې سره سم د لنډمهالې ادارې د مشر په فرمان د 2002 میلادي کال د جون په میاشت کې جوړ شو. هدف یې د بشري حقونو ملاتړ، پراختیا او څارنه بلل شوې. د افغانستان د بشري حقونو د کمیسون غړي د دولت له لوري غوره کیږي خو په مستقل ډول کار کوي. ایمل فیضی وایي چې نادر نادری، احمد فهیم حکیم او مولوی غلام محمد غریب 2015 دورې د بشري حقونو په خپلواک کمیسون کې کار وکړ او د دوهمې دورې په پای کې د دوی پر ځای د نورو کسانو د ټاکلو پریکړه شوې ده. یعنې دا کسان برطرفه شوي نه دي، بلکې د کار دوره یې پوره شوې ده. البته د دې کمیسون غړي حمیده برمکی د روان میلادي کال په لومړیو کې په یوه ځانوژونکي حمله کې ووژل شول چې تر اوسه د هغې پر ځای بل څوک نه و ټاکل شوي. موږ په همدې پلمه غواړو چې نن په دې ترشنه آسمان لاندې پروګرام کې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د کارونو، د غړیو د انتخاب، د څرنګوالي، استقلالیت او مؤثریت په باب له خپلو درنو میلمنو سره خبرې وکړو.
بله شنونده عزیز، من به نوبه خود خدمت تا عرض سلام و ادب دارم. قسم کمکارم گفت رئیس جمهور کرزی 4 روز کمیسیون حقوق بشر را عوض میکند. سخنگوی ریاست جمهوری میگه احمد نادر نادری، احمد فهیم حکیم و غلام محمد غریب پس از کار با کمیسیون حقوق بشر افغانستان در جریان 2 تا 5 سال آینده عوض میشن. یعنی اینا دو مرحله 5 ساله را گفتن که در کمیسیون مستقل حقوق بشر کار کردن و ما پس از این به جای اینا افراد دیگر تعیین میشه. از عبدالرحمن هوتکی رئیس سازمان حقوق بشر و محیط زیست افغانستان، محمد موسی محمودی رئیس اجرایوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و عبدالستار سعادت کارشناس مسائل حقوقی و سیاسی دعوت کردیم تا در این برنامه به سوال های ما و شما شنونده عزیز پاسخ بدن.
سخه ما مخی تر دی چې هغه موضوعات چې موږ یاد کړل پیغو باندې بس پیل کړ، راځي چې د افغانستان د بشري حقونو له کمیسون سره هم ځان او هم اوریدونکو اول زیات بلد کو چې دا کمیسون څنګه تشکیل شوی دی، څومره غړي دي، د کار ساحه یې څه ده. که محمودی صاحب تاسو په دې موضوع رڼا واچوي ډیر بشسی.
باید بگویم که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بر اساس ماده 58 قانون اساسی افغانستان، قانون تشکیلات، صلاحیت ها و وظایف کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تشکیل شده و دارای 9 عضو یا 9 کمیشنر به شمول رئیس کمیسیون می باشند که به خاطر 5 هدف عمده که بارد از نظارت از وضعیت حقوق بشر، تعمیم و حمایت از حقوق بشر، نظارت از دسترسی مردم به حقوق و آزادی هایشان و همچنان نظارت از وضعیت عام حقوق بشر در کشور تشکیل شده. فراموش نکنیم که اصل و بنای تأسیس کمیسیون‌های مستقل حقوق بشر بر اساس قطعنامه 134 مجمع عمومی سازمان ملل متحد که در سال 1993 تصویب شده، در بسیاری از کشورها این نهاد مستقل به خاطر حمایت و انکشاف حقوق بشر تأسیس شدند که به خاطر اجرایی شدن این قطعنامه میکانیزم های مختلف در سطح بین المللی ایجاد شده و از او جمله سیستم کمیته عالی هماهنگ کننده نهادهای حقوق بشر در سراسر کشور و همچنان در منطقه آسیا پاسیفیک یا آسیا اقیانوسیه هم سازمان مجمع نهادهای ملی حقوق بشر در اینجا فعالیت میکنند که این نهادها تضمین برای استقلالیت و مؤثریت کارهای نهادهای حقوق بشر را هم از لحاظ قانونی، هم از لحاظ ساختاری، هم از لحاظ فعالیت ها و برنامه ها اینا نظارت میکنند.
سعادت صاحب، میخواییم نظر شما را هم بشنویم که همی کمیسیون هایی که ایجاد میشن مثل کمیسیون حقوق مستقل حقوق بشر افغانستان بخصوص چقدر مؤثر بوده به نظر شما؟
د کمیسیونو په افغانستان که البته کمیسیون نه یو خود رئیس جمهور صلاحیت ده چې په مختلفو برخو کې کمیسیون نه ایجادولی سي، اما یو د بشر د حقوقو کمیسیون دی یا ځینې نورې ادارې چې ولسمشر یې په رامنځته کولو باندې مکلف دی د اساسي قانون د حکم له مخې. د بشري حقوقو کمیسیون هم د 50 ماده له مخې هلته د افغانستان نظام په دې باندې مکلف شوی چې د بشري حقوقو د رعایت نظارت وکړي او د بشري حقوقو د ښه والي لپاره کار وکړي. هغه ماده دوه درې بنده لري چې کمیسیون د هغه په رڼا کې باید کار او فعالیت وکړي. په افغانستان کې چې د جنگ نه وروسته هیواد و تر ټولو سخت او خطیره وظیفه د همدې کمیسیون په برخه کې وه چې یوه مهمه مسله یې د انتقالي عدالت بحث و. انتقالي عدالت کلک ذره وضاحت پرې ورکو، همغه د زمان له مخې یا د مکان له مخې د عدالت انتقال ته وایي. یعنی په هغه زمانو کې چې چاته د چا حق نه و رسېدلی ورکړل سوی یا عدالت نقص شوی و، چې بیا د بشري حقونو کمیسیون په درې مرحلو باندې هغه ویشلی و چې د کودتا نه وروسته و، د ثور کودتا نه وروسته، بیا تنظیمي جنګونه و، او بیا د طالبانو مرحله وه. د درې پړاو کې یو بیا مدني عدالت و او یو هم جزایی عدالت و. جزایی عدالت تر ټولو هغه سخت کار و چې د کمیسیون په مخ کې خنډ و. یعنی په هغه وختو کې چې عدالت نقص شوی و دا ټول له انتقال شو دې زمانې ته. دا معمولا په دنیا کې داسې ده، کله چې انتقالي عدالت پروسه تکمیلیږي دوه پروسې لري، یو باید ملي زعامت یا دولت دغه د همدغسې ادارو په مرسته باندې مستند سازي وکړي د جزایي عدالت په برخه کې او د مدني عدالت په برخه کې هم همدغسې، بیا دا نظام ته یو مکمل گزارش ورکړي، نظام بیا هلته تصمیم نیسي. په هغه صورت کې چې د نظام د حاکمیت په حوصله کې دغه مستندات یا د عدالت نقص په تیرو زمانو کې ځایږي، خپله ورته رسیدګي کوي. که چیرته بیا دوی په دې باندې نه توانیږي، بیا مکانی انتقال هم رامنځته کیږي. یعنی کیدای شي چې آی سی سی ته یا نورو ځایو ته مراجعه وسي، ووایي چې ځینې زورواکان داسې دي چې د ملي حاکمیت په وس کې نه دي، دوی باید مراجعه وکړي هغو ته او د انتقالي عدالت د تطبیق غوښتونکي شي. له بده مرغه په افغانستان کې کله چې دا کمیسیون رامنځته شو، د کمیسیون جوړښت په دې ډول سو چې کمیسیون ته قانون جوړ سو، او قانون ښه قانون دی، بد قانون نه دی. که څه حتی داسې وسیع صلاحیتونه ورکړل شوي دي کمیسیون ته چې یعنی تفکیک د قوا کله له منځه وړي، او حتی د ځینې نورو نهادونو صلاحیت ورته انتقال شوی. مثلا تاسې چې د دې قانون 1 ماده کې وګورئ، 15 فقرو کې دوی ته صلاحیت ورکړل شوی. په دې کې په څلورمه فقره کې فکر کوم چې حتی دوی ته په عدلي او قضایي ارګانونو باندې نظارت کولی شي، د هغوی په فیصلو باندې. یعنی د قضایه قوې هغه د استقلال مسله دلته څه رقم د دومره پراخ صلاحیت دی. او یا دا ده چې د اساسي قانون 134 مادې مطابق دغه د تحقیق صلاحیت دا د څارنوالۍ دی. اما دلته کمیسیون ته د بشري حقونو د نقص په صورت کې صلاحیت د تحقیق هم ورکړل شوی. مګر د دې ټولو سره سره ترکیب چې کله مشکل درلوده، ځکه دا د غړیتوب په شرایط کې 11 ماده کې د کمیسیون د کمیشنرانو لپاره، چې 8 ماده کې کمیشنر کلمه اطلاقیږي دې غړو ته، دلته دغه استقلالیت څرګند استقلالیت نو. مثلا تاسو چې کله د کمیسیون د رئیس برخې ته راشئ، زما یادیږي کله چې هندیانو د افغانستان په مرسته باندې یو فلم جوړ کړ، په هغه کې یو قوم یو ډول باندې سپکاوی شوی و، د دوی په تعبیر باندې هر څه چې و. دغه نه وروسته یو مظاهره وشوه د دې فلم په اړه، اما خپله د دې کمیسیون رئیس یو قومي مظاهره کې عملا ګډون وکړه. یعنی دا د 11 ماده د 16 فقرې خلاف عمل دی، ځکه دا استقلالیت نه دی، دا یو ډول تړاوي. حتی د حق او عدالت په ګوند کې د دې نوم راووته چې دا بیا د همدغه 11 ماده د 10 فقرې خلاف عمل دی، ځکه دوی په سیاسي ګوندونو کې غړیتوب نشي لرلی. تر ټولو خو بده دا ده هلته ښه ده محمودي صاحب ناست دی، دوی به وضاحت ورکړي. د ما د معلوماتو له مخې په دې کمیسیون کې 11 هغه دارالانشا کې چې کوم امیرین دي، صحابي فعالیتونه، اجرایي فعالیتونه هغوی کوي، په دې کې نه یو قوم پورې تړاو لري. البته زه په دې خبرو باور نه لرم، خو د دوی په همدغه قانون کې چې د کمیسیون د تشکیل دندو او واک قانون دی، په دې کې 19 مادې 2 فقره وایي چې دوی باید قومي او جنسي ترکیب په دې کې رعایت کړي. یعنی هلته چې تاسو کله کمیسیون ته ورشئ، یعنی د یو قوم په ګرو کې پاتې دی، دغه ډول اجرات یعنی ماته هم ډیر مهمه نه دي چې کوم قوم په لاس کې دی. افغانستان هر قوم چې هر چیرته یو قانوني ممانعت دی، بل دا ده چې اداره منحرفه کوي. ما خپله بیا تلویزیونی مرکه د دې کمیسیون د رئیس واورېدل، هغې بیا په ډیر صراحت وویل چې څوک په افغانستان کې خپل قوم ته کار نه کوي. زه ډیر په جرات دا مقرروم، رئیس جمهور یې کوي، څوک یې کوي، څوک یې کوي، یعنی خپله هم په دې باندې اعتراف کوو. دغه ډول اعمال چې ده بیا دغه کمیسیون د خپل اصلي مسیر نه منحرفوي. لکه ما چې مخکې وویله استاد، چې کله چې د رئیس جمهور نه کته کیږي، د انتقالي عدالت په پروسې کې شامل کسانو سره مخېږي چې هغه ډیر زورور خلک دي. نو کله چې دغسې زورور خلکو چې هغه په پارلمان کې دي، په هر کې ناست دي، حتی ممکن په قضایه قوه کې وي، دغسې خلکو ته بیا مستقل خلک، مباجراته خلک، خپلواک خلکو ته اړتیا.
سلامت اوسئ. اوس به له ښاغلي هوتک څخه وپوښتو، د افغانستان د بشري حقونو او چاپیریال ساتنې د ادارې مشر عبدالرحمن هوتک. هوتک صاحب، تاسې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون څومره مؤثره بولئ؟ د دوی کارونه څومره تاسې ته اغېزمن ښکاري؟
په کال 2002 کې کله چې د بشري حقونو خپلواک اداره رامنځته شوله، نو هلته څو نقطې چې دوستانو هم پرې بحث وکړ، دا د کمیسیون اساسي وظایف تعین شول. څه اوله نقطه انتقالي عدالت وه، او تر ټولو مهمه خبره دا وه چې بشري حقونو اداره داسې یو اداره رامنځته شي چې هغه کله کاملا تخصصي اشخاص په هغې اداره کې ځای پر ځای شي، او په بېطرفانه شکل باندې دا کمیسیون خپل کار پر مخ بوځي. په هغې وخت کې هم زموږ وړاندیز دا و چې هغه نهادونه چې د بشري حقونو په رابطه یې پخوا کار کړی و، که د هغو د جملې څخه په انتخابي شکل باندې د دې کمیسیون رهبري تعین شي، نو مؤثریت به زیات وسي نسبت تر دې چې په انتصابي شکل باندې تعین شي. ولې؟ په هر حالت د افغانستان د اساسي قانون پر مبنا جمهور رئیس د دې کمیسیون رهبري تعین کړله. بیا هم د مدني ټولنې فعالینو یا د بشري حقونو فعالینو دا توقع درلوده چې دا کمیسیون به من حیث یو شطر خپل کار ته ادامه ورکوي، او هغه نهادونه چې د بشري حقونو په رابطه باندې په افغانستان کې فعالیت کوي، د هغوی په هماهنګۍ سره د بشري حقونو وضعیت وساري، او د بشري حقونو د فعالیتونو په رابطه به خپل کار پر افغانستان کې پر مخ بیایي. چې متاسفانه موږ په دې ونه توانېدلو چې د بشري حقونو خپلواکه اداره هغه څه چې موږ توقع درلودله من حیث یو چتر او په مستقلانه شکل باندې خپل کار او فعالیت ادامه ورکړي.
با کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان هم صلاحیت های داده شده، قبلا سعادت صاحب اشاره داشتن، به از آقای محمودی هم بشنویم. محمودی صاحب، شما رئیس جایوی کمیسیون مستقل حقوق بشر هستین، شما چی میگن صاحب؟ از میمانای ما شنیدین هر دوشان میگن که بنابر بعض ملحوظاتی که اونا ارائه کردن کمیسیون مستقلانه عمل نکرده، و در این حال نزد مردم هم سوال وجود داره که از جایی که رئیس جمهور اعضای کمیسیون تعیین میکنه، و در این صورت هم این کمیسیون نمیتونه که مستقلانه عمل کنه.
بسیار متاسف هستم به خاطر یک مسئله که در کشوری که بعد از بحران، بعد از جنگ بودن، دو مسئله اخلاقی هیچ وقت وجود نداشته. یکی انصاف و دوم شجاعت پذیرفتن پیشرفت‌ها یا عدم موفقیت‌ها در کشور. و خوشبختانه در کمیسیون مستقل حقوق بشر ما این مسئله را نهادی نکردیم. زمانی که پیشرفت نداشتیم، زمانی که ناکام بودیم در یک مسئله، این را به اساس بسیار واضح و رسانه‌ای به صورت عمومی برای همه مردم گفتیم ما در این قسمت به خاطر این مشکلات پیشرفت نداشتیم و به خاطر این مشکلات هم عقب ماندیم. ببینین آقای سعادتی صاحب در رابطه با استقلالیت کمیسیون تعریف را کاملا در اینجا تخلیط کردن، یعنی اختلاط کردن. گفتن که رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر در یک مظاهره که به خاطر افتخار و امو دیگنیتی یا قوم برگزار شده بود در اینجا اشتراک کرده. ما در اینجا پرسان میکنم که استقلالیت کمیسیون زمانی که یکی از اعضای کمیسیون در یک مظاهره، در یک اجتماع مسالمت آمیز اشتراک میکنه، استقلالیت از این در کجا زیر سوال میره؟ این خودش نشان دهنده از استقلالیت است که به خاطر اعتراض به یک مسئله که در یک کشور دموکراتیک یک قوم، یک تعداد بزرگ از مردم مورد اهانت قرار میگیره، باید افراد جامعه مدنی، نهادهای دموکراتیک و شخصیت ها باید در این رابطه اشتراک بکنن. دوم اتهام میره که اینا بر اساس شایعه اتهام بستن عبارت از عضویت رئیس کمیسیون در احزاب سیاسی است که ما این مسئله را کاملا رد بکنم. اگر شما یک سند رسمی را در کشور بر اساس استناد وزارت عدلیه یا جای دیگه که احزاب سیاسی ثبت بکنن. برای ما آوردن که عضویت رئیس کمیسیون در او قسمت وجود داشت، این درست است. در غیر صورت ما امیدوار هستیم که شایعات را بس بکنیم. ما به اساس از این ما و شما نباید بس بکنیم. دو مسئله است که استقلالیت کمیسیون بر اساس کارهایی که در افغانستان انجام داده کاملا ثابت است. شما به گزارش ها، بر اعلامیه ها، بر تحقیقاتی که کمیسیون در رابطه با مسائل مختلف انجام دادن ببینن، از تلفات ملکی در کشور گرفته تا بسته کردن زندانهای شخصی در کشور، تا استادگی در مقابل زورمندترین کسا که در رابطه با غصب ملکیت ها در کشور صورت گرفته کمیسیون استادگی کردن. شما راپورهای کمیسیون در رابطه با عدالت انتقالی صدای برای عدالت بخوانن که در این رابطه کمیسیون چگونه بر علیه مسئله استادگی کرده و این مسئله را عام ساختن. هر ساله ما تقریبا 65% از قضایایی که به کمیسیون میرسن ما را مورد پیگیری قرار میدیم. شما گزارش های کمیسیون به مجامع بین المللی که ما به عنوان راپورای کمیسیون ارائه میکنیم این مسائل را ببینن که کمیسیون البته انصاف از ایرم داشته که پیشرفت های دولت افغانستان را کاملا ایزان بکنن، احترام بکنن و کمبودی هایی که دولت افغانستان در زمین داشته ایرم برملا بسازن تا دولت افغانستان به صورت مسئولانه در رابطه تصامیمی را بگیرن. این آقای هوتک صاحب از کمیسیون حقوق بشر پاکستان نام یادآوری کردن. این جای بسیار افسوس است که یک کمیسیونی که هیچ گونه معیارهای بین المللی کمیسیون بودن پورا نکردن ایران میارن مقایسه میکنن با کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که در سطح بین المللی اکریدیتیشن یا اعتبارنامه اول یا ایرا از آی سی سی داره، در حالی که پاکستان در هیچ گونه عضویت در این نهادها به خاطر از اینکه عمو معیارهای اصول پاریس را برآورده نساختن اینا نداشتن.
لقدر من اوریدونکو څخه هیله کوم چې د دغه پروګرام لپاره ټلیفون نکوي، ځکه چې دا پروګرام پرون مازیګر په مستقیم ډول خپور شوی وو چې اوس یې تکرار خبرې شي. لبنانی اوریدونکو پښتنه دا و چې وای د بشری حقوقو کمیسون تر اوسه پورې څه کړی دي، او دا هم وای چې آیا دا خبر رښتیا ده چې تاسو په ورستوي کې په یو مهم راپور باندې کار کوو او هغه راپور سبب شو چې ستاسو د کمیسون ځینې غړي بدل شي؟
بسیار تشکر. ما فکر میکنم که دستاوردهای کمیسون علیرغم محدودیت ها جنگ نامنی در کشور فوق العاده بوده. اگر ما در عرصه انکشاف حقوق بشر در کشور نگاه کنیم، در 10 سال گذشته کمیسیون تانسته که با برگزاری 11,000 بیش از 11,000 پروگرام های آموزشی به تعداد 242,000 نفر را اینا آموزش بتن، هم از علما، کارمندای دولت، سارانولا، قاضیا، اعضای جامعه مدنی، جورنالیستا، در عرصه حمایت هم کمیسیون تانسته که هر سال بیش از 1100 ماموریت نظارتی را داشته باشد بر زندانها، بر محلات سلب آزادی در نقاط مختلف کشور، که در این جمله ما تانستیم بیش از 4768 نفر از زندانیایی که بدون موجب، بدون کدام حکم محکمه یا سارنوالی، بدون کدام اتهام، تفهیم اتهام اینا بندی بودن، اینا را آزاد بکنیم. کمیسیون تانسته که 68 بندیخانه شخصی را در افغانستان ببنده. اینا همه دستاوردهای فوق العاده بزرگ است که کمیسیون در طی 10 سال گذشته به عنوان مثال برای شما میگم داشتن. شما ببینید در 10 سال پیش از زمانی که شما در یک زندان میرفتین، شکنجه یک نرم بود، به اصطلاح یک جزء اساسی گرفتن اعتراف از مجرمین بودن. اما امروز ما تونستیم که این مسئله را به حد اکثرش پایین بریم، یعنی به حد اقلش پایین بریم. حد اکثر تلاش شده که شکنجه در زندانهای ما نباشه. احکام غیر قانونی با توقیف، بازداشت، بندی کردن مردم به حد اقلش در کشور رسیده. وضعیت زندانهای ما بسیار خوب شده.
آیا داسې کوم راپور تاسو تهیه کوئ چې دغه په سبب باندې د کمیسیون ځینې غړي تبدیل شي؟
ما راپور عمده که روی دست داشتیم، راپورهای مختلف البته روی دست داریم. یک راپور در رابطه با وضعیت پلیس است، راپور در رابطه با ترسیم منازعات است و راپورهای مختلف در رابطه با خشونت علیه زنان است، وضعیت اطفال است.
همین راپور عمده که شما میگین ترسیم منازعات، این راپور در ارتباط با چی بحث میکنه بیشتر و آیا واقعا همی قسم که ادعا شده کار آقای نادری و آقای حکیم و یک عضو دیگر کمیسیون به علت انتشار همی راپور به حالت یعنی تمدید نمیشه؟
ببینم، من میخوام دو مسئله رو تفکیک بکنم. یکی که آنچه که در رسانه ها آمده، آنچه گفته شده در رابطه با برکناری آقای نادری و آقای فهیم حکیم، این مسئله به او صورت نبوده. البته دوره کاری آقای فهیم حکیم و نادری در 29 قوس سال جاری به اتمام رسیده بود و قرار ظاهرا از طریق رسانه ها ما شنیدیم هیچ گونه حکم رسمی و مکاتبه رسمی در رابطه با کمیسیون مراجعه نکردن. به اساس گفته رسانه های مدت تمدید نشدن و عاملش به خاطر از اینکه ای دو نفر نامش گرفته شده در رسانه ها میتونه امی راپور ترسیم منازعات یا به صورت مختصرش که مشهور است راپور عدالت انتقالی در کشور باشه. این چیز است که رسانه ها گفتن هنوز دلیلش بر ما دولت افغانستان واضح نکردن، کدام مکاتبه رسمی به آدرس کمیسیون در این زمینه نرسیدن. اما آقای نادری در این زمینه نقش رهبری کننده و اساسی را داشتن و
او تکی سپتاسی هم ویل چه دی افغانستان در بشری حقون و خپلوا کمیسون زینی کارون کردی او لکسنگ چه محمودی صاحب هم ورته اشاره وکړه دوی زینی دی کارون یو وشت لیست لري، لیکن زینی خلق وای چه دوی داسې کارون کردی چه هغه ډیر حساس ندی، یعنی نه چارواکی په خوابری کیشه نه زورواکان په خوابری کیشه و زینی وای چه آیا دوی جنگی مجرمان تروسه پوری خلکو ته معرفي کړی دي نه دی وای کړی د زمکو غاصبان نه دی معرفي کړی یا په فساد کې لوی ککړ کسان نه دی معرفي کړی، تاسو د خلکو له نظر سره څومره موافق؟
سروان سه باولن خو غواړم سه تاسو لره ماغه د بشري حقوقو د خپلوا کمیسون د کمشرانو وظیفه سه نه ته نه دی په مجموع کې یو 15 کلنه دوره و سه بیا تمدید شول، دوه 15 کلنه دوره د پاره سه لس کاله دغه د تیر شول. په دې رابطه اصلا یو نظریات دی ولسی جرګې نه او د ځینې ټولنو لخوا نه خپله جمهور رئیس ته اوسي هغه اداراتو کې سه کلیدي کارمندان تقریبا د ډېر مودې دپاره په هغې اداراتو کې کار کوي، بهتره دا ده چې هغه تعویز شي او په عوض کې نور کسان تعین شي چې په هغې نتیجه کې چون د دې کمیشنرانو وظیفه پوره وه او جمهور رئیس تصمیم ونی اوسي د دوی پر ځای نور کسان.
نو خو په کار نه وه چې ټولې تعویز کړي وای، ټولې تبدیل کړي وای، ولې څلور کسه یا درې کسه؟
دا مربوط کېږي خپله جمهور رئیس پورې مربوطېږي، ولې نظریات هم همدا اوسي که هغه اداراتو کې سي د اوږدې مودې لپاره یو کلیدي رهبري وجود لري هغه ټول ادارات باید تبدیل شي. دا په خپله یعنی حتی د ولسي جرګې نه تر کومه ځایه سه زه معلومات لرم دا نظریات وجود درلودو، تر اوسه پورې هم پر دې نظریاتو باندې په افشاري کېږي. راځو دې ته چې د کمیسیون محمودي صاحب سه کوم لست وړاندې که طبیعي ده سي دوی د ډېرو ښو امکاناتو په درلودلو سره یعنې قوي بودیجه دوی په ټول د دغه لسو کلونو کې چون لاسته راوړلې وه، طبیعي ده چې دوی به نشرات هم درلودل، دوی به رادیوي مصاحبې هم درلودلې، تلویزیوني مصاحبې به هم درلودلې. ولې بیا هم هغه مهمه خبره چې انتقالي عدالت په رابطه برنامه د عمل سي رامنځته شوله، برنامه د عمل کال 2015 نه تر کال 2008 پورې باید دا برنامه سرته رسېدلې وای او په هغې وخت کې د حکومت نماینده ډاکټر صاحب عبدالله سي وزیر خارجه و هغوی هم دا موضوع تایید کړله. ولې د ځینې سیاسي مصلحتونو پر ممرا باندې بالاخره کمیسیون هم موافقه و دې ته نه شو چې دغه برنامه د عمل عملي کړي او پای ټکی ورته ورکړي. د فساد د لمنځه وړلو دپاره هم په هغه شکل باندې سي باید د کمیسیون په فعال شکل خپله ونډه اخیستې وای، په هغې شکل باندې ونډه نه ده اخیستې.
ساده صاحب، شما در این مورد چی فکر میکنین؟ آیا اگر اعضای کمیسیون مستقل حقوق بشر به این مسائل که مهم یا حساس خوانده میشه و تلقی میشه میپرداختن، آیا مثل که امروز مثلا سه نفر یا چهار نفر از اعضای کمیسیون کارشان تمدید نمیشه؟ شاید در دوره اول کارشان تمدید نمیشد.
بله، و مخکل دین هم دست لنده یادوانه کم دا سید افغانستان که جنگ ده هیچ سم په مخ نزی منگ ده کمیسیون هم دیره توقع نشو کولای، اما کمیسیون دی هم ځان نه دسه سن جوړی چې دوی هیڅ کوم مشکل نه لري. زه او مدافع وکیل هم کومه ادعا چې دوی کوي چې موږ په زندانونو کې شکنجه کمې کړلې، نظارت کو یا څه کو، زه ډیر مشکل سره مخامخ یم په دې برخه کې. همدا اوس ډیر لرې نظم تاسو د امنیت نظارت خانو ته ورشي، اوس خو بلا لکه شوی د مخکنی امنیت رئیس په وخت کې بیخي او فاجعه وه. اصلا د دوی کار په دې موردو کې چې دا کې اته شپېته شخصي زندانونه یې تړلي دا هم ډېر یو لویه مبالغه ده. د دوی کار په هیڅ وجه مخصوص نه و. تاسې ورشئ مراجعه وکړئ، خلکو ته مراجعه وکړئ. دلته ډېر اسانه ده چې موږ ووایو چې دغومره څه کړي دي، اما په عمل کې خو موږ هم افغانان یو، همدلته یو ژوند کوو. یو خبره بیا حبیب صاحب، د تاسې پوښتنه کې ډېر د دغه خپلې پوښتنې ځواب مو چې دغه کسان که واقعا دوی د عدالت پلویان وای خو او تضاد د منافع پیدا کړی وای د دې جنګي جنایتکارانو سره د تورنو کسانو سره، نو دوی دغه دوه دورې څنګه تمدیدېدل؟ اصلا دغه موږ دوه ډوله دندې لرو، یو موقوتې دندې دي او غیر موقوتې دندې دي. هغه موقوتې دندې چې دي چې زماني قید ورته نیول شوی، کله چې هغه خلاص شو یا د نیک کفایت له امله یا همدغه کسانو حتی د دغه کمیسیون له ادرس این جی اوی فعالیتونه هم درلودل، د دې ادرس نه ډېرې استفادې په شخصي منافعو کې هم کولې. ممکن رئیس جمهور په دې باندې خبر شوی او هڅه یې کړې یا د ادارې د لا بهبود لپاره نور کسان معرفي کړي. ممکن د رئیس جمهور نیت په دې باره کې سم وي،